د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې دیرش چوکۍ یې ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوس د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنګ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي، او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو، او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات ژوبل شوي دي، او طالبانو د دغې پیښې ذمهواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یوه حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر ردې عمل یو فطري خبره ده، او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو ګران او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان ولس د خوندي او خوشحاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او ځیرکتیانه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزورۍ نښه ده. دواړو ډلو لا د پوخ امن او خپلو خلکو د خوشحالۍ په خاطر گنجایش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکي وټاکل شي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټرایبون خپله اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د وروستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. ادارې وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي، او دې کې اکثریت د جینکو دی، او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي، او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، او دا یې د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي، او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې زیاتره منځلارې کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو ځل بیا افغانان د غي ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو ناخوندي اوساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېښ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلوماټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته 4 میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستو لپاره آماده کړي. ډیپلوماټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزي جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سیټ جرنال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون وروستو په دا هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره مینځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي که داسې حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته د راتللو وروستو مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او د هغه د انتظامي لخوا د ایټمي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پوښتنې یا ریفرنډم په سترګه کتل کېږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانو لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغوی د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نااهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال راډیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سئ. دا خپرونه د شنبې په ورځ پاوکم 15 بجې او د یک شنبې په ورځ پاوکم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورسپاڼه نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولس ته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسوال برید وشو له هغې وروستو په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غوندې مراعات او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یوه بله کمیټې جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه کمیټې ټول غړي د ملک د نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهېږي او نه د قبایلو د خوښې او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس څه غواړي، څه مسلې لري او له کومو ستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دیکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورځپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بېکوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومېږي چې د فاټا ولس به د اف سي آر لاندې ژوند تېروي او د آئینی بدلونو په لار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تېره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نهه خاصدار ووژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په کورونو کې ګیر پاتې شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومېږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ضبط عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولس ته بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل څنګه څرګندوي چې پاکستان یو جمهوري هیواد دی او ولس ته یې یو شان او په یوه سترګه کتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو پام یو بل موضوع تر اگر روم په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوي ټاکل شوی بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي اسمبلۍ د غړي عارف احمدزي پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواس ترکزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبایي اسمبلۍ د غړي عارف احمدزی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وعده کړې وي، خو لای هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوی ټاکل شوی ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه را کړې ده او مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول روتي دي او دا خلاف احتجاج هم رکاټو. مونږ سره مونږ وسره ناشتي او هغه دا خبر نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیحیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني دلته.
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا را غونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجي ډلو تنان هم موجود وو. دو تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیانو خپل حق غوښتل دی او د منږ د زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي، خو د هغې باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې دله ملو شوي د ګول نه منډه راخه په هغې کې څه تقریبا نه موږ ته خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ماغیسې دي، خو دا د ما د MC1 کې 1 کروڑ روپۍ وخې چې دا مالو ګولې دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمدزی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
څوک راوتي و نه دي کور مخې ته 86 لاکھ روپو یو روډ شوی دی، بل کس چې کوم دی د 55 لاکھ روپو بل روډ شوی دی، د 80 لاکھ روپو دي ته سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چا کارونه نه کړې. داسې خلک په کې دي چې هغې وایي چې یاره مونږ له ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو. نو پیسې خو پی ټی آی کې ګټل نشته، پی ټی آی ور د میرټ دپاره دی، انصاف دپاره دی. مونږ چې کوم دی چاله د غلط کارونو پناهګاه ولا نشو ورکولی.
او عارف احمدزی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورونو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری با په پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د بلوچستان د بلوس میشتې آواران په میشکي سیمه کې د دریو تنو په مرمو او سوري مړي موندل شوي دي. د ترې تم کړل شو بلوسو لپاره کار کوونکي سازمان وایي په دغو دریو کسانو کې 200 میاشتې وړاندې لا درک شوي وو. خدای نور ناصر له کوټې پرې تفصیل لکه.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ ناوخته یې له یادې سیمې د درو تنو مړي موندلې چې د دوی په خبره په مرمیو وجل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړي همدلته غورځول سوي دي. لیوی چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوې، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر نصرالله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سویو مړیو کې د دوو تنو پیژندګلوي سوې چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درک سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا دوی خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا 8 کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستاني استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو اوس وخت راغلی دی د اوونیزې خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بنیری او ملیحه میرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قامي مبارز فضل رحیم ساقي په اړه واورئ. په دې خبرونه کې بعد فضل رحیم ساقي په اړه باندې د خدای خدمتګارۍ د هلو ځلو او د دې تر څنګ د هغه د ژوند د حال په اړه هم واورئ. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستا
ستړي مشه اوریدونکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنيره
او ز ملیحا میرزاده تاسو ته هر کله وایو. شاهین په تیره خپرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحا نند باشا خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
خا دا ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلی دی. دا به ډیره ښه وي چې د قام لپاره د هغوی د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی و او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لره. وروستو بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جماعت پورې زده کړې کړې وې. خو ډېر ګرځېدلی سړی و او ډېره مطالعه یې کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د څېړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک د ننګ او د څنګ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد و لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد و او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ دا خپل روزنامچی لیکئ دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویلي وو ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي که په جیل کې لیکلي که جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې ځکه چې د هغه په خطونو کې د هغه په مضامینو کې هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلي دي او موږ یې چاپ کړي دي. هغه یو ډېر ښه شاعر هم و ډېر کامی مبارز و ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي لکه هغه پکتیا و که دریسل خان و که وزیرستان و که بنو و که لکین ورته و چې چېرته به یې ورته حکم وکړو او دغه ټوله ډیری مې لیکلې ده او واقعات او حالات مې بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپلې قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک ته مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقی صاحب د خپلې قومي مبارزې له کبله یویش کاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی. خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
په باچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي. خپل کتابونه ډېر لیکلي دي او شاعري هم کړې ده. دغه ټوله شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د قام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه دي څومره معیاري شاعري چې ده نریم ساقي صاحب ده. ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کومه جلسه و هغه کې به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتگارۍ ته دی ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی دوه مجموعې چاپ شوې دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده وطني شاعري ده زنداني شاعري ده. پنځه کال قید هم هغه تېر کړی دی. په شپږ کال یې تېر کړی دی. سختۍ پې تېرې شوې دي. ډېر زیات وهل خوږې دي. یو ځل مې لیکل کول ناست وم کور کښې مې کور والا را ته ویل چې دا ته څه لیکې. ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي څه په دې کام باندې تېر شوي دي. را ته ویل چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړو او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتګار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانیو په اړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سي ویلي.
زما پیات اور کیزونه لیکلو زما ګمور ډیر بهادر خزا هغه بلا سرویس اتلو می خې ساتلې وی سړی خزم ما ما غم خیال ساتو لا پایو نه با زما ګډیر جات هغه جوړې ده کنه وګړي او په اوسو په فصل په زما اکثر نه کېدا اکثر بقل قران نه یوړه دا زما غتره خدا پاکو بکی کنه ما بجانې په کتاب کې صفاتم کړه دي او دا خبر پکې راشي هغه خامخا غوی هغه اورځ په زما دا مشر ورور نو لا نو وی چې دایو په خلصو مو دایو بچاتم بیا زما ما ما راغی چې په پای باندې بل واد کو په بیا خدای مې راغون چې خلاص کوم روم پیدا شو او ډیر سخت زما موتی دي کړی دي تم ته کور کان وری دي تم سر وی وړاندې شي بیږي په کانو باندې چې زما دا مو او تختې دي کور دا کو فری دي دا او تختې او دا دغه چې نه اوس هم ته پاتې دا زموږ خپل خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساکی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری یو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساکی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلې و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینی خبرې اورو.
بلته جلال آباد کې نشپاتې کنه راوخته وي نشپاتې رالی اوس بابا جان بوټي چاوکړې سنبال کړي دي چې ماښام د وخت نږدې شو بابا جان ورته وی چې هغه نشپاتې بوټي خو راغلي دي ښه وي تا ماته نه وي یا خو بوت ژر شروع کړی سړي چې آواز کراشه باټي کې وبم راواله یوم راواله با مسند لار هغه بوټي کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما بس دا ویره کوټه بل بلې د زمونږ د کوټه او نو باچا خان ما ته وی ساک سی په دې پلار دی او موږ دې مور ما سره ډیر نه دیو دومره نه دی چې ساتو به لکه مور او لور څومره نه دی نو موږ به خپل ساک سی بچو کې بیا وی خپل بچو ته نه تا ګرانی.
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیدارۍ او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایی ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدایي خدمتګار تحریک سره تړلي تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړی زیاتوي
ساقی صاحب چې دی لکه کوم داسې وایو چې دا د خدایي خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دی دغه خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال او متا د مستۍ خوب او د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلور شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او دغه د ژوند او د دغه حالو زلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو موږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقی صاحب کامی شاعري کوله او ډیره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانه او ډراماګي هم لیکلی دی چې په پښتون اخبار کې به خبرې ده او د هغه سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلی دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کوم شاعري کړې ده هغه موجود ده، چې کوم ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده، او هغه نوم ما ایښی دی. لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد، نو ما ولې میخانه نوم کېښو او پیمانه په پیمانه. دغه شاعري چې کوم دی هغه ولې مشال نوم ایښو یو کتاب لنه هغه هغه هم پکې دا ناچاپه شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا موسره شامل شي نو ساقي صاحب زیات پکې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي چې هغه پښتون اخبار کې چاپ کړي دي. او پښتون 1923 کې باچا خان لومړی ځان وه چې خالص د پښتو وه، یو د زامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي. په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو باندې کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو هغه خوده. نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. خوی د جون په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د جون په اخیری دور کې سموده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیر کړی و او بیا خپل کلی وردګو تراغه. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نور البصر امن د غوی د جون د اخیری ورځو شپو په اړه صدا سوای.
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګ کې کم چې دی کلی دی د رجړو مېرنه 50 کې سر ډیرو ته لنګ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جون او جدوجهد لیکو، نو په هغې کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جون په خپل کور کلي کې تیر کړی دی، او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي، نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلی دي په دې اخیری جون کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده، په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو، دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو لمشال راډیو.